یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې یو شمېر مخکښ افغان میرمنو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبان حکومت په رسمیتونه پیژني. په نورستان کې د روغتیایي چارواکو ستونزې در سره شریکو.
موږ یې ماشونه هم نه جرا کړي او زموږ ټول مالی امکانات یې بند کړي.
په روزګان کې نجونې له طالبانو غواړي ښوونځي یې پرانیستي. په کندهار کې نجونې ورته غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ پارک ونیسي ترڅونه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع سي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب زای اوروي.
د بشر حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور پورې کړی چې سلګونه شیعه زرګان یې په جبري ډول بې ځای کړی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د سختري زړه رول لسته د طالبانو په لیري کولو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې چین پر تایوان حمله وکړي امریکا یې دفاع ته چمتو ده. د بشری حقوقو د سر سازمان ویلي چې طالبانو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په اجباري ډول بې ځای کړی دي. دغه سازمان ویلي چې اکثرا دا بې ځای کړل شوي وګړي شیعه هزاراګان دي. د بشری حقوقو د سر سازمان د هم ویلي چې دا کسان د ډله ییز مجازات په ډول د خپل کورونو او ځمکو پرېښودو ته اړ کړل شوي. دغه سازمان زیاته کړی چې د هزاراګان په بلخ، دایکندي، اورزګان، هلمند او کندهار ولایتونو کې له خپل کورونو په زور ایستل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشری حقوقو د سر سازمان د تور پاره څرګندونې نه دی کړی خو تر دې د مخه د خلکو د اجباري بې ځای کولو موضوع رد کړی ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختري زړه له لسته د طالبانو پر لیري کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړې ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي ځکه چې په هغه جګړه ځپلي هیواد کې ثبات د ټولو ګاونډیو په ګټه دی. طالبان په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دی خو ترڅنګ د طالبانو لپاره د ځینو نړیوالو ناستو قربتوب هم کوي. په ماسکو کې همدا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استیازیو ناسته وشوه. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوی دی. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسو هیوادونو د استازو په ګډون په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړوي. د کرکټ په نړیوال شل اووریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوې دا چې د اکتوبر په 15مه د دوشنبه په ورځ د افغانستان لوبډله له سکاټلند سره مخامخ شي. سکاټلند له بي ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. سکاټلند پرون د دوو لوبغاړو په سوځیدو په ولس اورونو کې د عمان د 122 منډو هومان ته د 122 منډو هدف د هومان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالي وګټله. د افغانستان دوهمه سیالي به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. د کرکټ د نړیوال جام په نورو لوبو کې بیا نن نامبیا او ایرلند او د سریلانکا او هالند لوبډله یو بل سره لوبې کوي. د ناقلونو پیسو د سار نړیوال ادارې اف اے ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خر لست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې د ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشت ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 28 څخه 26 سپارښتنې عملي کړي دي. د اف اے ټی اف مشر مارکوس پلیری تر سرمشریزی وروسته خبری غونډه ته وویل اسلام آباد د ترهګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي ک چین د تایوان په ټاپو وزمی برید وکړي امریکا به له تایوانه دفاع وکړي. ښاغلی بایدن په یوې ناسته کې چې پرون له سی این این تلویزیون سره په ژوندۍ بڼه خبرېده له تایوان سره د امریکا د تعهداتو ډاډ ورکړ. د بایدن دا څرګندونې د امریکا له هغې اوږدمهالې پالیسۍ سره په ټکر کې بلل شوې چې ځان په جګړه کې له پوځي مرستو پرته د تایوان د دفاعي پیاوړتیا په برخه کې د مرستې لپاره ژمن بولي. جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالاتونه کولای شي د چین له چټک پوځي پرمختګ سره سیال وي ویل چې نړۍ پوهیږي امریکا په تاریخ کې تر ټولو غښتلی پوځ لري. او دا چې د ازادي راډیو زنداني خبریال ولاد اسلاف یسپین کو د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو غوښتي دي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره لا زیات هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو ملي ادارې اف اس بی په بند کې دي. یس پینکو چې د 2020 زیږدیز کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل په محضر کې ولوستل شو.
او سجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د خنکی چاري طاهر روشان مختوري. مخکې تر دې چې تاسو د یو شمېر افغان میرمنو له غوښتنې خبر کړو چې د ملګرو له ملتو څخه یې کړې ده او د طالبانو په ارتباط یې کړې ده، د بشري حقونو د یوې مخکښ مؤسسې د ادعا په ارتباط د بشر حقونو سازمان طالبان تورن کړي چې ګنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمېر هزاره په زور کړه کولو ته مجبور کړي دي. د بشر حقونو سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، دغه خلک د مخکینی حکومت د کارکونکو او بیا هم د مځکو د نیولو په تور په ټولیز ډول له خپلو سیمو ایستل شوي دي. جزئیات له خپل خبري اله خلک مهرباني
شبار صاحب. د بشر حقونو د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له خوا په زور لخپل مينو د یو شمیر کسانو د وستو خبر راکړی دا راپور کې راغلی چې د خلک ډېرې د اهل تشیع مذهب پیروان او هزارې دي. د سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزم اجازهاتو نوم ورکړی او لیکي د خلک لمخینی دولت سره د کار کول او په دې عنوان هدف ګرځیدلی چې ګنیم ځکی لخپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزاره او د بیځای کېدو راپور ته ورکړل شوی دی. د بشر حقونو د سار سازمان د یو شمېر هغه کسانو له قوله چې طالبانو په زور له خپلو کورونو وستلي کلي ورته ویل شوي که په لنډو ورځو کې خپلې سیمې پرې نږدي بیا د شکایت حق نه لري. په راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمې د حکم پایله ګڼل شوی، خو د بشر حقونو سازمان ته د دې سیمې اوسیدونکو ویلي د 1900 کلونو راهیسې پر دې ځمکه میشتو. د بشر حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مسؤلې پاتریش اګاسمان پر طالبانو تور پورې کړی چې حضور هزاره او نور د قومیت او سیاسي عقیدې په نوم له خپلو سیمو وباسي. هغه زیاته کړې له یو قانوني بهیر پرته په زور د خلکو وستل ناوړه ګټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځېدای شي. د بشر حقونو د سار سازمان پر راپور کې دا هم راغلی طالبانو له هغو کسانو چې د دې موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 50 تنه یې نیولي، خو دا سازمان د دې کسانو د برخلیک په اړه ناخبري ښیي. په دې راپور کې د هغه سیمو په اړه چې ډېری خلک ترې کډه کولو ته مجبور شوي ځمکو په سر د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا ځمکې د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلفو قومونو ته ویشل شوي دي. د راپور پر بنسټ د خپلو کورونو په زور کډه کولو ته د ویشتل شوي او ډېر شمېر په روزګان او دایکندي کې دی چې شمېر 2800 کسانو ته رسیږي او دا په 13 سپتمبر میاشت کې د خپلو سیمو بیځای شوي دي. طالبانو سره هم دا موضوع ما شریکه ده شریک کړه. د دې راپور پاړه باندې تازه خبرګون ونه خود خو وړاندې هم داسې راپور نه خبر شوی، مګر طالبانو دا موضوع رد کړی و. د دوی تر ټولو تازه خبرګون د مسکو په کانفرنس کې و چې د اطلاعات فرهنګ وزیر سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا ویل چې دوی نه یوازې دا شي د ټول افغانستان د امنیت مسؤل دی، بلکې په ځانګړي ډول به د هزاره او امنیت ته او ترخواه د هغوی ستونزو او مشکلات هم جدي پام وکړي.
مننه. ومریدل چې د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړی دی چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمیر هزاره په زور کړه کولو ته مجبور کړی دی. بلورته یو شمیر افغان شزینه فعالانو له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د افغانستان چوکي هغه چاته ورکړي چې د شزو حقونو ته درناوی کوي. دوی د هم ویل چې پر طالبان فشار راوړي چې شزو ته د حقونو د ورکولو په اړه خپلې شمنی عملي کړي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغان شزو یوې مخکشي ډلې پر ملګرو ملتو ژغ کړی مخکې تر دې چې په دې پریکړه وکوي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ باید چاته ورکړي، پر طالبانو فشار راوړي چې د شزو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په هغو افغان شزو کې چې پرون پنځشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکز ته ورغلي وي، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او ناهید فرید، پخوانی ډیپلوماټ اسیلا وردګا او ژورنالیست لستانی سره شهید شامل وی. مرمن کوفی خبریالانو ته وویل دا ډیره ساده ده، ملګرو ملتو ته پکار ده چې دا چوکۍ هغه چاته ورکړي چې په افغانستان کې د هر چا حقونو ته درناوی کوي. د همدارز ویل ملګری ملتونه باید د شزو د حقونو او د هر چا د حق د منل کېدو لپاره لمرستو پیسو او د رسمیت پیژندلو له هر بو کار واخلي. ملګری ملتونه د بیلابیلو خواو پر ادعاو غور کوي چې کوم یو باید په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازیتوب وکړي. طالبانو په قطر کې د خپل دفتر مرستیال سوهل شاهین د ملګرو ملتو چوکۍ ته کاندید کړي، خو غلام محمد اسحاق زای چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پرزول شوی دولت دایمي استازي وو هڅه کوي چې په دې چوکۍ پاتې شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو غړي د سش کال تر پایه د افغانستان د چوکۍ په اړه پریکړه وکړي. میرمن اسیلا وردګ پر هیوادونو ژغ وکړ چې طالبان دې خپلې خبرې عملی کړي، کله چې خبره د شزو حقونو تر ازي نو که د ملګرو ملتو چوکۍ ورکول کیږي باید مشروط وي. اسیلا وردګ او نورو افغان شزو دا خبرې د افغان شزو او نجونو د ملاتړ په اړه تر غونډي مخکې خبريالانو ته وکړې. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون جلا غونډه لرله چې د شزو سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پلازمینی کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لا هم لشپژم ټولګي پورته د شزینه زده کوونکو پر مخ ته شونځیو دروازې تړلې دي. یو شمیر افغان زده کوونکي وایي شونځیو ته د نه تګې سختې خواشینی کړې دي او د یو ناڅرګن برخلیک له امله اندېښمنې دي. د دغو زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د ټولو شزینه زده کوونکو پر مخ ته شونځیو دروازې پرانیزي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
لسم لوستي سلويشتما صفاده ایمان او نیک عمل.
شبنا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندي کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لای هم خوندي ته د تک اجازه نه ده سوي او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ پارک ونسي ترڅونه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع شي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هله ده چې زموږ آئندې ته فکر وسی، موږ داسې بې سرنوشت پاتې نه شو ځکه یوازې په یو ګل نه فصل لیکيږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچنی غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسی ویلای، ځکه په خبره د ډیرای خوونکو تنخواګانې بندې سوي او د دوی په شان خزینه خون کې هم خوانځیو ته د تاک اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو او د الفتح لیسې زده کوونکو مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسال وای چې په ډیرو هیلو یې خويندې او دې تر اتم یا لسم ټولګي زده کړې وکړي، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه به برخې ګرځول زوروي.
دو خوین د میتل جاری خپل خوانزه یو درسونه دی لیدې اوس مهال موږ ټول همداسې بی برخلی کپاتیو مور او پلار چې سو کلون راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامدار زحمتونه کازي چې اولادونو باندې زده کړی وکړي اوس دوی د ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر تک سره حیفو بی ځای شول
نه یوازې دا خزینه زده کوونکې بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو خویندو او د کورنۍ نورو خزینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی وایي د خپل کورنۍ او د درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکډه کړې چې په ښار کې یې خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراوه.
مخکې خو به همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراف نشته ښوونځی نشته، په ښار کې خو شته، که هلته په ښار کې نشته کابل کې خو شته. اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کوم ځای کې تعقیب کړي؟ خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل سو، ښوونځي وتړل سو. که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا یو اشاریته یا 2 میلیارد مسلمانان بولي، نو هماغسې چلند دي وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کېږي، لکه څنګه چې په سعودي کې کېږي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو، مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بېلابېل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. متي الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بېلابېل رضاکاره فعالیت کوي وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیری برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده. دای هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشته دي. ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، تعلیم د نجونو او هلکانو انساني، اسلامي، بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرز العمل کار کوي، خو لا د دغه طرز العمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان خزینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د خزینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم خبرګونونه ښودلې دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونه افغان ماشومان لا مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې شوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر شوي بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپل خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له ثانوي او لوړو زده کړو محرومې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د 12م ټولګي له یوې زده کوونکي سره چې تخلص افغان دی خبرې کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې د روزګان نجونو زده کوونکو د زده کړو د حق د ترلاسه کولو لپاره په ډله ییز ډول ولې شخ نه دی پورته کړی.
روزګان کې موږ ولې ځکه پورته نه کړو؟ څه پوهیږي چې د دې ځای خلک ټول د فرهنګ پر مخ پر مخ دي. که هم موږ د اسلام په چوکاټ کې په مخ کې لګی چې دا د دې د نړۍ د غلط راس موږ د اسلام په چوکاټ کې حتی تر دې اندازه چې اسلام کې ځان د څه ډول چې په چوکاټ کې موږ د دې اندازه پر موږ مې په خپل ځواک په خپل ځواک تدبیری چې موږ نه غوښتل چې د اسلام څخه روانه څخه د ایجادې او په ایجاد کې له خپل ځان دوی ته د سره له هم همدغه هیله لرو چې طالبان زموږ مکتب شروع کړي او موږ په خپل ایجاد ولاړ شو.
راته ویلای شي چې اوس ښوونځي ته نه ځي، په څه بوختي اس مطالعه کوي؟ نور په کورنی کارونو باندې بوختیا
د کور کار دی زسته درغه بیا مطالعه ده نیم کېم مطالعه کتابونه راځي د مکتب ته نیم کېم هم یو خپل د خوښ کتاب ولا نیم کېم هم قران کریم ولولو
اوس هم تاسو د معلوماتو پر اساس یې تاسو له نظره کم عمره خویندې لوړو مرکزانو ته ورکول کېږي
ولې مرغزنه اقتصادي بحران دی تاسو چیرې هغه خبر اورېدلې په هلمند ولایت کې سیدي خپل لور او زوی راستړې وه سړک ته او دواړه یې خرڅ کړې وه ستاسو په نظر د اقتصادي بحران سره هر پلار هر خپل کورنۍ ته د ډوډۍ د چمتو کولو د خاطر دې ته اړتیا وي چې خپل لور خرڅ کړي یا خپل زوی خرڅ کړي
له نړیوالو مغوښتنه څه ده له طالبانو مغوښتنه څه ده ستاسو د حقوقو په برخه کې
طالبان ورونو څخه مغوښتنه دا مخکې هم مخکې په اسلامي حجاب کې تللو لکه زموږ مرکز ته اجازه ورکړې تر څو موږ وکولای شو خپل دولت او خپل د هېواد د فیصلات لامل شو او له نړیوالو څخه موږ هیله دا ده چې زموږ سره مرسته وکړي تر څو موږ خپل حقوق ترلاسه کړو او پر طالبانو باندې فشار راولي تر څو هغوی
په روزګان کې زده کوونکي افغان له طالبانو هیله کوي چې د نجونو ښوونځي لکه څرنګه چې د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې پرانیستي په روزګان کې هم پرانیسي نن ولایت په ولایت پروګرام لرو دا پروګرام دوی بجې پکتیا ته ځانګړی شوی دی پکتیا هم لاغو ولایتونو څخه دی چې هلته د نجونو زده کړو امکانات نشته یعنی تر اوسه پورې لشپژم ټولګي پورته طالبان هلته د نجونو پر مخ ښوونځي نه دی پرانیستي تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلي د پکتیا د نورو موضوعاتو په اړه د پکتیا د نورو ستونزو په تړاو د خبرونه لمیلمه پښتني وکړي او تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو د واتس اپ لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړي چې تر سو پتا اوس باندې مصرف را نشي د واتس اپ شميره مو ده 00422211240 د خبرونه په ترڅ کې هم د شميره تاسو ته اعلانو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دلته موږ یو ماماد دوار په کار پیای خایده طالبان توریس د مایبین روپې نه ور کوي ما شوور کې کور کې بچان وروړو بچان دي پکتکان زم دوه غلای دي
زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم زما د ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې دا دغه حکومتي چارواکي هم چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوی دي چې دا چارواکي په خپل په دندو باندې وګمارل شي السلام علیکم
زه د لغمان ولسره ولسوالۍ څخه خبرې کوم زمنګ د طالب چارواکو څخه د غیواځنی وښتنه د چدی د مهرباني وکي د کوم منسوبین چې د دې تر زر تر زر خپل د یونیفورم مشخص کی د غد تیر نظام یونیفورمي ول نوې یونیفورمي چې تر څو د معلوم شي او خلک یو پیژني چې طالب بنو مارچ او څو په کونه راپور تکړی دی او طالب بنو مستفاده کوي باید د تجدید پاملرنه وکړي والسلام
سلام وکړل سلام د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ خاصره په تماس کې مزل روفو چې واک طالبان څخه دا غواړم چې د موږ ولسوالۍ ته یو کانال وکړي تر څو موږ د خلکو وبو فرسي تقریبا 300 متر باندې موږ وبو راکړو 200 متر سهان کازو نو موږ خلک د وبو سره زیات مشکل لري یعنی د کچکې د باندې څخه مشته یو علي قاضي عدالت باندې موږ زیات د وبو د مشکل سره مخامخ یو مننه
کوم زه د لاسي همت د سیلمن دوره په جریان کې لولو سالي یعنی امرت نه غشتن دا چې سالي اجازه ترې د تو چې وي چې په ان سالي نه دای په غلا نه غلي شو سیو په تک خوړی یو سر سل پاکستاني کله د سیلل دي ایو خو خلک به اواز لري او د بل خو شان نه ګران شي نو دې مسولیت به خدو چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خیر ورځ دا به د کنټرول شي السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
طالبان په نورستان کې ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د 22 روغتیایي مرکزونو او مرکزي روغتون د معاشونو ستونزه حل کړي دوی وایي چې د دې ولایت روغتیایي چارې وی سویډنی ماسی ته سپاري په دغه ولایت کې د تیر حکومت په وخت هم پورستیو کې لوی ماسی سره د جنجال پر سر د روغتیایي کارکونکو تنخواوی ځنډې دلې وي دانه ویشمنې به تر سره شي جزئیات په راپور کې
سلبیخ کلن محمد رحیم د دوه بولسوالی په مرکزی روختی مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیرم ورته چالان دی. وای د محرقه ناروغ دی او لخپل کلی تر روختی مرکز څلور ساعته په پخو مزل کړي. د هغه په خبره کله چې روختی مرکز ته راورسید دلته نه درمل شته او نه هم نور یې سانته وی.
زه په دې لاري ساحه نه راغلی و. نورستان بټول سرحد دی، ورونو غرونو لاري دی، گاڑی چندن دور نه پیدا کی. دو بلس والی زمنگا مرکزی شفاخانه ده، دلته چرال نه د سر سیروم نه د وگان نه د کرام در پدرو بشلگان ایران او بیا شخصی مصرف م بیرون نه دی واغسل. هغه م یو هوش فګو سر په چانه قرض وک او دغه مخ خو دل شفاخانه ده. خوراکونه مرکول، خوراکونه مس نه ورکه مریضان ته داخلي بستر دوباره.
د نورستان په ټولو 2200 روختي مرکزونو او مرکزی روختون کې لنیزدي دوو کالو څخه د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي ستونزه موجوده ده. ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روختي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سر ټکوي. ډاکټران وایي له دوه کالو زیاته موده وشو چې د نورستان صحي چارې د هیټ پر نوم همکارې مؤسسې ته سپارل شوې وي او له هغه وروسته یې نه ماشونه په وخت واخیستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول. د دوه بلسوالۍ د روغتي مرکز مسول ډاکټر ګل رحمان:
زمونږ ته ماشون هم نه دي راکړي او زمونږ ټول مالی امکانات یې بند کړي. دواګانې نشته ده او ډېره نورستان لرې ساحه ده، غرنۍ ساحه ده، ولس یې ډېر په مشکلات کې ده. دوه شبخانې ته چې یو مریض راوړل کېږي اقلا د نږدې کړي نه څلور ساعته پیاده مزل ده. هغه تېر حکومت کې مونږ د وزارت پورې تر ارګانهای محل پورې حتی تر جمهوري پورې مونږ غږ پورته کړ خو زمونږ غږ چا وانورېده.
د نورستان په خوانیو چارواکو څو ځله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اهیډ په نوم مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکوونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دا د حکومت هم بدل شو خو نه صحي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول. په نورستان کې طالب چارواکي وایي له هیډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهیډ مؤسسه چې دوه کاله نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات عرضه کول د صحي کارکونکو پاتې ماشونه هم ترې ترلاسه کړي. د نورستان د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځلې کابل ته د خپل تلیمه مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده. هغه په دې کې جدي دي. ډبلیو ایچ او له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته، ایم سی نه هم کوم هسپتالونه شفخانې چې بستر لري هغو دپاره دوایي خریداري شوې ده. نن سبا کې به او لیږل شي. سویډن مؤسسه زړه دې ته ښه که چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي، نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی. دوا به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او دغه 15 اکتوبر باندې د دې اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي.
د نورستان اوسیدونکو په روغتي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکونکو د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېری روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانی د ماشونو لنشتون سره مخ دي. که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ټولنو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي خو د افغانستان اوسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې $2 میلیارډ مرستې ژمنه هم کړي چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبي نن ورسته له دوو لوبو بشپړې شي. دا لوبي په الف ګروپ کې د آیرلند او نامي بیا او سریلانکا او هالند ترمنځ دي. د شلو ورونو نړیوال جام لوبي تیر یکشنبې په متحده عربی اماراتو او عمان کې پیل شو. د لومړي پړاو له اتو لوبډلو څخه تر اوسه سکاټلند او بنگلاديش غوره مرحله ته چې سر له سبا پیل شي لار کړې ده. نن به د سریلانکا، هالند او آیرلند او نامیبیا ترمنځ معلومه شي چې لدی ګروپ چې د الف ګروپ ته کومې لوبډلې دوهم پړاو ته لار کوي. تر اوسه پورې داسې ښکاري چې سریلانکا به دوهم پړاو ته لار وکړي ځکه چې له دوو لوبو څلور امتیاز لري. خو د آیرلند او نامیبیا ترمنځ چې دواړه دوه دوه امتیاز لري معلومیږي چې کومه لوبډله دوهم پړاو ته وځي. هالند هم په دې ګروپ